Radio.
په پاکستان کې د سهار او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه پیل سوې. په لومړی نیم ساعته خبری مجله سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل سوی دی. په یمن کې حوثی یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیون او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دیړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رای را رسېدلي 2,096,000 او 463 رای دي. دغه رای د 3,216 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28مه او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16مه نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحیدالله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجادول، ملکی خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبل وختې چې یو طالبانو نام نهاد والی د مولوي عبدالحنان په نام غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه تیره ورځ ولاړل.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایی برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمه او کانتینرونه برابر کړی دي. د لیسبوس شروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثی یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثی یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشې پتندې. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثی یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی یاغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي دی هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشري په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم کتار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شی اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډېر خوشاله کړې ده. دا لا څرګنده نه ده چې د یو حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې سمیر احمد صفای د دې خبري مجلې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي.
د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګیږي. دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع هم څېړو. د ګڼو ولایتونو په څیر په خوست کې هم له ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال سوي دي.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدي.
په خبری مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم لولو، دغه ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د ژوند پرنګونو کې له یو فیرنی خرڅون کې سره خبرې سوي دي.
چې یو ځل سوګو خوري هغه بیا مانه تاسو کې چې تکم ځای کې ودرېږي سټاپ دې کم یو ده چې بیا موږ درته راشو.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبه له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حکمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حکمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلي پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنکړه. موږ وایو که زموږ د نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي، او ان تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو، څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړه لیک مسوده هم بشپړه شوې وه.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه او مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب سي. په افغانستان کې د سولې له نشتوالي سره سره د ولسمشري انتخابات تیره شنبه ترسره سول. د خوست ملکي او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي ډول لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له موجوده ګواښونو سره سره د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړه. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بیلابیلو پیښو کې د 9 کسانو د ټپي کېدو او د 2 وسلولو د وژل کېدو خبره هم وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل ناوري.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو د یکشنبې ورځې مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لېږدول شوي دي. خوست والي محمد حلیم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدي. امنیتي قربانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونو کې 9 کسان چې 2 سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړي ول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یوه ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتنې د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډیو سره مخامخ کړي.
د هغه نه یوه ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتلی د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تصدیق کړي دي او فیرن د تعقیب ومن.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په موثبرو خبرونو او راسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د امریکا خبرېدونکي ټایم اونیزې مجلې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خبره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د مجلې په باور د شنبه ورځ انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی او دا موافقه شای د چاکونو د ځنډ سبب سی. ټایم مجله لیکي خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې سلا وسی نوره ختمه سوې ده. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي و 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لار ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپل رایه ورکوي. بریتانوی ورسپانې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې. ګارډین ورسپنې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولې پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشری ټاکنو نهایي نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوی ورسپانی ګارډین اندیشنه شو ولې چې لنیم ګړتیا او ډک انتخابات او لنجمن نتایج شای په افغانستان کې د لا نور کړکیچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رای ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست څلورم انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 43 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبري مجله کې مو بهرني موضوع ده چې د روسیې د حکومت په لسګونو زره سیاسي مخالفانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ څخه زنګ ولیدم. مور د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د ګرماو د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راټوای د غیر تناسب د مزنا په غاز جوړی چرواک پورې ورسې. السلام علیکم.
زه اسمت الله سمسوره مهلمند څخه نو تماریت کو وزارت څخه داخله لرو چې په هلمند کې د شونځي لپاره کتابونه نوسته نو ته ډېر مشکل کیو دا نو څنګه غاندي د مماریت کو وزارت ته پرې ورسه. یو سلام په احترام.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي، چین او ایران تر پردای او سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراشه، د افغانستان مشران سره د مستقیمانه وګوري. دا غو مشکل د افغانانو د افغانانو د مابین تل کې خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه ار کې هغه زموږ فرهم کې نه د خپل بغد کې ګرځي. د دې څنګه دا خواهش ته چې د افغانستان ته راشي، د افغانستان مشران ته خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره ال کې افغانستان پر ملت ورحمیږي نور موخنه نه تر نقطه پامه.
عبدالحادی مبارزم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبرات سره کوم. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې د خبرې درېدلې دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د 3 کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د 3 کاله به جوړ شوی وای. د دغه خان چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپله اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. غنو اوریدونکو اسمسونه راستولي او اوسم د دوی اسمسونه را روان دي. یو څو به درته ولولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ممتاز په نامه اوریدونکو له ننګرهار لیکلي خدای دې وکړي چې انتخابات د جمهوریت سولې امنیت او ثبات سبب وګرځي. خپلواک صافي د لغمان له لشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي ښاغلی حمدالله محیب دی د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. بل اوریدونکو لیکلي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې صرف په دوه مرکزونو کې انتخابات وسول چې پر یوه محل د راکټ د لګیدو له کبله یو تن ووژل سو او دوه نور زخمیان سول چې حال هم ورسره ده په خبره باندې سو او ده په خبره چې ټلیفوني شبکو اوس کار پایل کړی دی. جعفری په نامه اوریدونکو لیکلي انتخابات خو تر سره سول که دویم پر اړو تلا نړل دا به ډیر شوي. عزیز زابلی لیکلي کاندیدان باید د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي که هر څوک بریالی کیږي دا به د ولس ارزو وي ځکه چې رایه ولس ورکړې نو ناکامه کاندیدان دي د افغانستان ولسونو ته د درناوي په خاطر له تاوتریخوالي لاس واخلي. خپلواک صافي له لغمانه په بل سمس کې لیکلي په لغمان ولایت کې تر اوسه هیڅ کاندید خپل تصویرونه له ښار څخه نه دي لیري کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي باید ټول کاندیدان د انتخاباتو نتایج ومني ځکه چې انتخابات د ده په خبره شفاف وه. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي پشکین کې له کومې ستونزې پرته شفافې ټاکنې ترسره سوې خلک خوشحاله وو. امیر خان ایوبی د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل سي، اول باید اوربند وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي چې بېوزله خلک یې د اخیستو توان نه لري. فضل کریم درویش له پکتیا له ځزي اریوب لیکلي په حکومتي ادارو کې زورواکي سته او په دغه ادارې په فساد کې ښکېلې دي. دغه راز عبدالواحد مدقق په بل سمس کې لیکلي تر څو چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې مخامخ خبرې پیل نه سي فکر نه کوم چې خارج زموږ په غم کې وي، دوی دې سر له اوسه لاس په کار سي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسیون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلاری پیژندل شوې څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او زپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګنا خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته چول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشی شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت رئیس ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 13 ورځې بند محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې ریپورټونه تر اوسه نه دي خبر شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولای وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې دغه لوی مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرنو لندیز. دا منسان دا انتخابات و خپلوا کمیسون دا ولس مچری پا انتخاباتو که دا خلکو دا گدون دا امده برخی پاره معلومات خپاره کرل. دا کمیسون وی چی پا چبان دی دری زره وسه و مرکزونو که تر 2 میلیون او یو لکونوی زره دیرو کسانو رای ور کردی. د غزنی والی وی چې د غزنی لپاره د طالبانو تشپنوم والی مولوی عبدالحنان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه 2 پیښې سوي دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه دغه شیبه د سر موضوع دا ده چې په غزنی ولایت کې په لسګونو کسانو پرون د ولسی خلکو د وژل کېدو له کبله اعتراض وکړ. بله موضوع مو دا ده چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به یې د یمن د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. تاسې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اورئ.
د ژوند رنګونه
لومړی د خپل نمره ته وایي او دا چې څه کاروبار کوي؟
نوم خیال محمد دا او کاروبار کوم دا پیرنی
دا فرنی تاسو خپل جوړوي کنه بل څوک ته جوړوي؟
دا مونږ له شرکت والا جوړوي او بیا مونږ له داسه تبنګ ډک را کوي تلیا یو سره سلوي خ روپي کیلو را کوي بیا مونږ ورته 10 روپي بال مصرف ډبی اخلو یو سره 30 روپي خرڅو 150 روپي زمونږ مزدوري ده.
څنګه ده کاروبار مخ روان ده؟
شکر الحمدلله بس خدا غ ټیم پکې تیریږي دا 100 روپي کور ته مزدوري وړو.
اورس کی سمره پات کیږي
اورس کې خدای 2500 300 300 دا مزوري خدای را کوي رااله.
څه ډول فرنی ده تاسو؟
دا پاکستانه سخت د لکه دلته کې لغمانه دغه جوړه شمس لغمانه دا زمونږ استاد د پاکستان نه دا سخت نقل کړي دي الته چلی زکړي دلته اوس جوړي د خیره.
لکه کوم مواد جوړوي؟
دا چې دا اوریجا دا شوده دي بوره دا ډیر شي نه پکې دا سه بادام پسته دا شي نه پکې قیمقدر جوړي کنه دا لکه ډیر شي نه پکې شي.
خلک خوخوي
او چې یو ځل سګو خوري هغه بیا مانه تاسو کې چې کم ځای کو درېګ سټاف دې کم یو دا چې بیا موږ درته راشو.
نو چیرته درېګ؟
نو زمونږ هم دا جاده مخ ته ولاړې مسار راشم مستر ما ختنه پور ولاړې بیا چټي کوم.
څو پتنوس دا ورځ خالی کیږي؟
دا چې دا زم دا یو پتنوس راوړم 30 کیلو 14 کیلو 18 کیلو دار اورم بسم دلته خرسو
دا خډیر خرسیږي
والا بسم دغه 140 کیلو وړي 190 کیلو وړي وزا گاډو والا ودریږي خلی.
پولیس او ترافیک خو بډیا خو دغه نس غلا
دا پولیس او ترافیک نه ډیر زیات تنگ راغلي والا کله یو ځکه نه پرګدي کله په یو مخمس غلی کله په بل مخ غونډ اورزم کبډیا نه کړي په سرک باندې.
او سپورت بکوي نو
والا بسم دغه وجه د جوس نور کاروبار شته نه نور دا چا خبر غلاو دغه موږ نشو کولای مزه رېړې تم د ترافیکان نه پرېږدي کلم په یوس غلې کلم په بلز غلې.
خوشاله کنه
والا بس چې خوشاله نشو نو سبو کو جړم نشو کوي بس مجبور چې ځان خوشاله وساتو.
مقصد مې خپل کار خوشاله
خپل کار او شکر الحمدلله خوشاله یو بس صرف خفګان زموږ دغه یو ترافیک او دغه عسكر دغه تنګي نور خوشاله یو.
خوشاله وستل
ان شاء الله سره تاسو سره د ټولو انډوالانو.
د ژوند د رنگونو دا برخه په کابل کې زموږ همکار محمد همایون هیواد برابر کړی و. لدی سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله چې بیلابیل راپورونه پکې راغونډ سی وو پای تر رسیدي. د ازادي رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ساتره احمد فروغ نه واوري.